غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
کندهار ترین کورد پر لاره تک را تک بند سویدی د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې موافقه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي. او د پاکستان د مومندو په قبایلي سیمه کې شپاړس تنه په یو ځانمرګه برید کې وژل سوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو یو ساعته خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره ریپورټونه هم لرو، او وروسته پروګرام په سب سوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. تېره شپه د کندهار روزګان ترمنځ په لاره کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو څو پوستې نیولې دي چې له امله یې د کندهار ټرینکوټ پر لاره تګ راتګ بند سوی دی. د سیمو اوسیدونکو امریکا ډغ آشنا رادیو ته وویل چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ او د روزګان د ولایت د مرکز ټرینکوټ ښار ترمنځ د باغتو، چټک تنګي او چناوچوي امنیتي پوستو څخه پولیس په شا سوي او ټرینکوټ ښار ته تللي دي چې ورسره دغه پوستې د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سولې علي شورا ویلي چې اسلامي حزب او افغان حکومت به راتلونکې اونۍ د سولې موافقه لاسلیک کړي. د سولې د علي شورا مرستیال مولوي عبدالخیبر اوچکون امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې اوس دا شورا تمه لري چې اوکړلیک به د روانې اونۍ تر پایه د جمهور رئیس غني او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک سي. د پاکستان د مومندو په قبایلي سیمه کې شپاړس تنه په یو ځانمرګه برید کې وژل سوي دي. یو ځانمرګي برید کوونکي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا ایالت د مومندو د قبایلي سیمې په یو مسجد کې په ځان پورې تړلو مواد انفجار ورکړي، شپاړس تنه یې ووژل. دا پیښه د مومندو د پای خان د کلي په مسجد کې د جمعې د لمانځه پر وخت سوې ده. په پیښه کې څلېرویشت تنه ټپیان سوي هم دي. د سوریا د اوربند درې ورځې کیږي چې تطبیق سوی، خو اوس د ستونزو سره مخ دي ځکه ماسکو پر واشنگټن باندې تور لګی چې یاخي ملیشیا او کمانډانان یې نه کنټرولوي چې اوربند رعایت کړي. د بلې خوا د سوریا جمهور رئیس بشار الاسد هم د ملګرو ملتونو د مرستو کاروانونو ته اجازه نه ده ورکړې چې د حلب ماسر سوي سیمې ته مرستې ورورسوي. د غوربند د امریکا او سوریه ترمنځ مذاکرات وروسته نهایي سو. د غوربند څخه د امریکا اساسي هدف دا و چې حلب او د سوریه نورو معاصره سویو سیمو ته مرستندویه توکي ورورسیږي. اوس هم د ملګرو ملتونو د مرستو کاروانونو ته د صد رژیم لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې معاصره سویو سیمو ته مواد ورورسی. د ملګرو ملتونو چارواکو نن د جمعې په ورځ په جنیو کې په دې اکله خپلې اندېښنې بیان کړلې. د سویډن د استیناف محکمې د ویکیلیکس د ویبپاڼې د ماسس جولیان اسانج پر ضد د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ کړی دی چې باید ګرفتاره سي. د استیناف د محکمې حکم اوس د دې دپاره لار هواري چې د ښاغلي اسانج څخه راتلونکې میاشت په لندن کې تحقیقات وسي. پر اسانج باندې د جنسي تیری تور لګېدلی دی. د سویډن د استیناف محکمې نن د جمعې په ورځ وویل چې محکمه حکم کوي چې پر اسانج باندې اوس هم د جنسي تیری تور دی. اسانج پر ځان باندې لګېدلي تورونه په واري واري رد کړي دي او څو ځلې یې دعوې درج کړي دي چې دا تورونه ځینې استثني پر هغه باندې تور دي چې په 2010 کال کې یې پر یوې مېرمنې باندې جنسي تیری کړی دی. اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې پناه اخیستې ده او یې اوسېږي. هغه وایي ویره لري چې د سویډن حکومت به امریکا ته د اسپیناج او جاسوسۍ په تور انتقال کړي. اسانج د امریکا د حکومت سری مواد خپره کړي او اوس وایي په دې باور دی چې امریکا به یې په همدې خاطر محاکمه کړي. هغه وایي چې آماده دي د سفارت دننه هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي، خو د سویډن څارنوالانو یې دا وړاندیز رد کړی دی او ویل کیږي چې د اکتوبر په 18 نیټه به د اکواډور یو څارنوال د هغه څخه تحقیق وکړي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د درو ورځو استراحت څخه وروسته بیرته خپل کمپاین د ستنه سوي دی. یکشنبه پورې د سپتمبر د 18 د تورستي پیښو د قربانیانو په یاد په جوړې سوي غونډې کې د هیلری کلینټن صحي حالت یو دم خراب سو. وروسته بیا د هغې کمپاین اعلان وکړي چې هغه سینه بغل سوي ده. هغه پرون کله چې کمپاین ته راستنه سوې وویل چې ساعت یې اوس ډېر ښه دی. او د چین په جنوب ختیځ فوجان ولایت کې د طوفان وروسته خلک د ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا طوفان چې میران تي نومیږي په نړۍ کې سږ کال تر ټولو قوي طوفان و او 1.6 میلیونه کورونو برېښنا یې قطع کړې ده. په طوفان کې په چین کې 8 کسه وژل شوي او په تایوان کې 1 کس وژل شوی، 8 دېرش کسه نور ټپیان دي.
We'll be right back.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د رپورټونو څخه وروسته د آشنایانو سره د ادبي ډیری پروګرام هم اوریدلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلامي حزب او افغان حکومت بل اونۍ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کوي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاخته وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی و، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا کار لاخته وروسته وځنډید. د سولې د عالي شورا مرسل مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا هوکړه لیک به تر روانې اونۍ تر پایه څه وخت د جمهور رئیس غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي.
ترجیح دادن که مشکلات تخنیکی و ادبی از این رسیدگی شود.
مولی وشکن ویل دیتا ایتاجی ورکړه چې تخنیکی او ادبی سوزی حل شي او لاغي ورسته لکه چې د اختر په ورځ د جمهور رئیس په سرګندونه کې هم ورته اشاره شوې و. په دې برخه کې هیڅ خنډ نشته چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هوکړه لیک لاسلیک شي او د افغانستان خلکو انتظار به پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه چارواکي د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د هوکړې ته د رسیدو د مخنیوي د هڅو د احتمال رد نه کړ، خو ویل چې اوس دواړه خواوې په بشپړه توګه هوکړې ته سره رسیدلي دي.
راشنیدیم
ما گمان نمیکنیم که کدام مانعی جدی مولی وشکن ویل په دې وروستیو کې د اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې چې ما کومې سرګندونې اوریدلي، زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې د کوم بل جدي خنډ موجود چې هوکړه په ټپه درېدلي حالت ته یوسي. او سل په سلو کې دا هیله شته چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به دا هوکړه د دواړو مشرانو ترمنځ لاسلیک شي. افغان حکومت سره د اسلامي حزب د مرکشي پلاوي مشر محمد امین کریم د دوشنبې په ورځ له کابل څخه فرانسې ته د روانېدو د مخه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ خبرې پای ته رسیدلي او دواړه خواوې سره په بشپړه توګه موافقې ته رسیدلي دي. امین کریم وویل چې اوس د هوکړې د لاسلیک په برخه کې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ ستونزه نشته، بلکې د ښاغلي کریم په وینا ستونزه د افغان حکومت په دننه کې شته چې د هوکړې د لاسلیک مخه یې ډپ کړې ده. داسې رپورټونه و چې ګوندې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې په نویو ملسیه کې د حکمتیار د اسلامي حزب سره د واک په سر په جګړو کې برخه لرله، د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ دروغې جوړې مخالفت کوي. خو د لوی اختر په ورځ د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایوي رئیس استاد عطامام نور یوې غونډې ته په وینا کې د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ وکړ. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې بهیر یو اوږدمهاله بهیر دی چې تیرې څلوېښت کلنې ستونزې په یوه یا دوه ورځو او میاشتو کې نشي هوارېدلی.
د حزب اسلامي سره د سولې د عالي شورا په ابتکار او خصوصا د پیر صاحب په ابتکار د سولې خبرې اترې تقریبا دوه کاله مخکې شروع شوي، تر اوسه پورې جریان درلودی، اوس هغه نهایت ته رسېدلی دی. انشاءالله پر زیاترو موارد باندې یا پر ټول موارد باندې موافقه شوی ده چې ډیر ژر به نهایي سي او دا به امضا سي.
تر اوسه لا په رسمي ډول د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سولې د هوکړې جزئیات خلکو سره نه دي شریک شوي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې و سوال مخالفان سره د سولې په وخت به د افغانستان اساسي قانون غوښتنې له پامه ونه غورځي. د بشري حقوقو یو شمېر ادارې له افغان حکومت غواړي چې و سوال مخالفان سره د سولې په وخت د دغو ډلو لخوا بشري حقوقو پر وړاندې سرغړونې له پامه ونه غورځول شي او هغوی چې دغسې ډلو د کسانو د کړنو څخه یې زیان لیدلې محاکمې ته حاضر کړي. خو د افغانستان د پوهنتون د حقوقو استاد ډاکټر فاروق بشر وایي چې یوازې اسلامي حزب نه دی چې پر مشرانو باندې د بشري حقونو څخه د سرغړولو تورونه دي. د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې اوس افغانستان سولې ته اړتیا لري او جنګي جنایتو څېړنه وخت ته اړتیا لري. کله چې افغانستان آرام شو او داسې یو محکمې د جوړېدو امکان ترلاسه کړ، په کار یې ټول هغوی چې داسې تورونه سره مخ دي دغې محکمې ته حاضر کړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د افغانستان د تکنیشن شرکت وایي چې د حکومت په همکاري د اداري فساد د کچې د کمولو لپاره د نوښت لابراتوار په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر اوسه یې بیلابیل اپلیکیشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د وحید الله فیضی په رپورټ کې.
په افغانستان کې اداري فساد هغه څه چې ټولې د ورکېدو غوښتونکي دي. د ټکنیشن ادارې د افغانستان د نوښت لابراتوار په نوم پروګرام کې د اداري فساد د کچې را کمولو په موخه له تېرې و کال راهیسې د عامه پوهاوي خدمتونو، محرم او نامحرم معلومات ته لاسرسی، بشري سرچینې، قراردادونه او د اداري فساد په هکله راپور ورکولو په برخه کې اپلیکیشن جوړ کړی دی.